پاپنسان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره ګوري. نن چهار شنبه د تلیا میزان میاشتې لسمه د اکتوبر دویمه پیل خبرونو کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال طالبان وژل شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسنیز دفتر وایي چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي رادیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیر اونۍ عمومي اسامبلې پر مهال تر لیدونو وروسته سوی دی. په دې ایمیل کې ویل شوي چې د ښاغلی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې نسی تاییدولی، خو زیاتوي چې د ښاغلي خلیلزاد هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نومونه شوه. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماشام ویلی وی چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی وی چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په غبرګون کې ویلی وی چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورند اغړ ګرد جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکسی هم در زویل چی تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنده ولسوالی د بابرو پر امنیتی پوسته هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. بارکسی دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولیکوټ او ارغنده ترمنځ وسلوال په یوه سیمه کې بمبارد کړی دي چې لامل یې 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. روحانی د ایران د کابینې په غونډه کې نن وویل چې دا پلان چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون لخوا طرح سوی د اټومي وسلې د ترلاسه کولو څخه د ایران منع کول، د سیمه ییزې سولې لپاره د هغه د ملاتړ خوندیتوب، د امریکا د بندیزونو لرې کېدل او د ایران د تیلو صادراتو سمدستي بیا پیلېدل رانغاړي. ولسمشر روحانی وویل چې د اروپایي ټولنې لخوا له دې عمومي چوکاټ سره موافق دی. فرانسه، برېټانیا او جرمني چې د ایران د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي پر تهران غږ کوي چې د تړون پر یو نوی تنظیم له خبرو سره یو ځای سي. د ایران ولسمشر وایي که د ایران د ملت حقونه په پلانونو او بحثونو کې په پام کې ونیول سي لاره نه ده بنده سوې، دا لاره بیا پرانستې ده. وروسته له هغه چې تېر کال واشنګټن د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول، د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې سوې، خو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا استخباراتي ادارو لا هم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران د لاس لرلو په اړه اسناد نه دي وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین نن د اکتوبر 2 په مسکو کې په یوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل چې ریاض لا هم د سپتمبر د 14 نیټې د بریدونو پلټونو ته انتظار دی. د روسیې ولسمشر وویل چې د سعودي له ادارې او پخپله د سعودي عربستان له ولیعهد سره یې خبرې کړي او زیاتوي چې عربستان په هغو بریدونو کې د یوه ځانګړي هېواد د لاس لرلو په اړه د اسنادو په لټه کې دی، خو تر اوسه یې داسې اسناد نه دي ترلاسه کړي. ولسمشر پوتین وایي راځئ د احساساتو پر ځای د حقایقو پر لور ولاړ سو. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر 2 تاسیساتو په بریدونو کې ایران پر لاس لرلو تورنوي او وایي چې په 10 کال کې چې ریاض د دواړو هېوادونو ترمنځ د لانجو سوله ییز حل غواړي، خو د ریاض په باور کې تحقیقات وشي چې دا برید ایران له خاورې سوی نو هغه به د جګړې یو اقدام وګڼي. او د چک جمهوریت یو نامتو سندرغړی کارل ګوت لوکیمیا ناروغۍ له کبله د 80 کلونو په عمر مړ سو. نوموړی چې په 80 لسیزه کې مشهور سو او د سندرو څخه باندې 50 البومونه یې د نړۍ په سطح وپلورل سول، د پراګ یو پیژندل سوی او د ښکلي ژغ لرونکی سندرغړی و. په ځانګړي ډول په 1988 کال کې د لیدی کارنوال سندرې نړیوال شهرت وموند. د نموړې میرمنې ایوانا ګوتوا د هغه د مړینې خبر پر خپل وی پاڼه تایید کړ. د خبرونو پای
سیزادی رادیو ته ورسید. ځینې سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د حکومت مالکیت وسی.
دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له ټاکنو وروسته د طالبانو بریدونه د ملکیانو په وړاندې زیات شوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه، دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رایلیږي ته مراجعه وکړي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې له پاراونو لاس واخلي او اټومي مذاکراتو ته ژمن پاتې شي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له یو هیئت سره وګوري. د طالبانو یو هیئت د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی. د پاکستان ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو هیئت به له زلمی خلیلزاد سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. اسمت سروان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وري د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلي. رویټرز خبري آژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی. خدای نه دی ویلي چې شاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسئلو خبرې وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په خبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي. مګر دغه حڅه باید د افغانستان د سولې پروسه ته تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو.
د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړی توپ لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. د جمهور ریاست وین صدیق صدیقی وروسته له هغې په دې اړه په خپل ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب هیات اسلام آباد ته ورسېد. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون پاکستان ته رسېدلی چې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه غور وکړي. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته لاړ چې د میزان پر شپږمه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات وسول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو هرکلی کوي. هیله مند دی چې د افغانستان نوی حکومت به د سولې د ولاړې پروسې د پرمخ بیولو لپاره بشپړه اراده ولري. دغه وزارت ویلي دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان د 30 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره مهمه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد د اوږدې جګړې په پای ته رسولو کې د اسانتیا پر رامنځته کولو کې همکاري ته دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوریکا د انټرنیټ اسانتیا لري. کولی سئ چې زموږ اوسنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلولو طالبانو حملې زیاتې سوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي تر ټاکنو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات وو. خو د طالبانو یو ویان وایي چې د دوی لخوا ټول بریدونه د پوځیانو په وړاندې کیږي نه د ملکیانو په وړاندې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترهګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمې به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولاتو وکړله. هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترینه ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
ښاغلی رحیمي وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمي په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړې چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دې ډلې وایند ذبیح‌الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو وایند وایي افغان حکومت غواړي په دا شان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خوا باندې هیله من دې ته یم، په دواړو خوا مې غږ داده چې اول ختم کړي جنگ دې ورک شي. یو څلوېښت کاله سو په افغانستان کې نن جنگ ده. هېڅ اولاد دې په څلورو لسیزو کې چې پیدا شو په جنگ کې دي، چې پناه کېږي هم په جنگ کې پناه کېږي. امیدوار یم چې جنگ له منه ټول شي. په غیر دغه نه چې دې ده نه جوړېږي، نو دا دقیق دی. داسې کوردینیټر کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو دا ملکي خلک چې تلفات ویلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایو ونه مني چې له طرزالعمل سره سمې نه وي کارول سوي او رای ورکوونکي په فزیکي ډول انتخاباتي مرکزونو ته نه وي ورغلي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د سمو او ناسمو رایو ترمنځ د توپیر لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون تګلاره دوی ته پیچلې ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغله اورنگزیب پاره وای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رایدهی ته مراجعه وکي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د چهره واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رایدهی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب جاتوی دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکي تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډېر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخته وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېله شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزرچیتونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوي دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ټاکنو د جمبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د رواني میاشتې په اوویشتمه نیټه اعلان شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري، خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د پاکو او ناپاکو یا هم سمو او ناسمو رایو ترمنځ د تفکیک لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تګلاره دوی ته پیچلې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی و. دغې ادارې له 250 ژورنالیستانو د مارکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبرې لا نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ورسي. خو ځینې سیمه ییز خبریالان او د رسنیو مسؤلان هم دغه راپور تاییدوي، وایي چې د انتخاباتو په ورځ د دوی خبري پوښښ محدود و. ناجیه سپی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي له انتخاباتو وروسته په سلر ویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلي چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور ویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وای د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د ناامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه تر شپږنیمو بجو دوام کوي. ګڼ اوریدونکو پر بېلابېلو مسایلو اسمسونه راستولي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر دی پاکستان ته کومه ګټه وکړي، ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم سوي او کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلول طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې او اترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راسي. عبدالقدیر سالار له کندهار کلی: طالبان که ځانونو ته مسلمانان وایي، نو د سولې لار دی غوره کړي تر څو د آزاد افغانستان ولرو. جعفری په نامورېدونکي له نامعلوم ځای څخه لیکلي: د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو په سیاست کې شخصي ګټې ونه لټوي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ لیکلي: باید ولسمشري ته کاندیدان تر وخت مخکې د بریا اعلان ونه کړي. کچېرې دوی یو بل ته د بریا اعلان کوي، نو بیا د طالبانو دا خبره سمه ثابتېږي چې ویلي وو دغه انتخابات جالي وو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د انتخاباتو کمیسیون د خلکو رایې ته احترام وکړي او شفاف ډول دی د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. نقیب الله اڅکزی له کندهار لیکلي: له ټولو کاندیدانو څخه غواړو چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ومني او په نتیجه کې ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي، او دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. مسعود خاکسار له هلمند لیکلي: زما له ټولو کاندیدانو څخه دا هیله ده چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی وکړي او د ملت د رایو درناوی دې هم وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمیز کې لیکلي: باید په همدې ولسوالۍ کې د خبرتي شبکو د کمزورتیا ستونزه هواره سي. عبدالواحد مدقیق د لوګر په بل سیمیز کې لیکلي: له موټر چلوونکو څخه مهیله ده چې د لوګر پکتیا پر عمومي سړک له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. یو ماشوم هم له دې کبله شهیده سوی ده. سمیع الله علمی تندر له پکتیا لیکلي: د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې پرون ماښام بهران وسو. دغه اوریدونکي په بل سیمیز کې لیکلي: د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړې، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو خوست په دې ولایت کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په تله د ښوونکو په ژوند کې شوالې راغلي او د دوی علمي کچه لوړه سوې ده، خو لا هم ځینې ستونزې دوی لري. دوی دغه څرګندونې نن په خوست کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. تفصیل له نجیب الله الخیل نوري.
د خوش خون کی او د پهنه د بهیر کارکون کی وای چی د پخوا په پرتلې ژوند خښوي او علمی کچایل وړه شوی ده. دوی منی چې په دې ورستیو کې مسؤلین او خونکو او خونیز بهیر ته پاملرنه ډیره کړی چې لکبلې د پهنه کیفیت ورسره خښوي. د خوش دوه تنه سابقه لرونکو خونکو مختار الدین جلال زوی او امیر بادشاه هاشمی آزادای راډیو ته ویل
دوی ښکول کیږي چې معلم پتی شوم دی اول نه تر د اوس مهاله پوری د اوس معلمونو پانتونونه یل د هتا کې ماسترون منکل په ژوان کې هم بیخ بدر کوله تقریبا یک سری ژوند هم خښو ده ما شم ډیر خښو ده او نورم هیله کوي چې دوی په ژوند کې د بهبود لپاره د خول لپاره دولت او هغه څه چې لازم دي نورم وکي او پر مخ یوسي.
د استادونو د تشویق چې د مربوطه ادارو له خو تشویق شوی دی ډیر ښه غنه روغلی دو زده کوونکي خروزل شوی دی او حق درونه مو ټولنی تویر کړی دی.
د خون کې د جشن په منځرو کې د بیلابیل خوانځیو غنو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستي و. درې تن زده کوونکي احسان الله عبد الله روشان او نثار الله عرفان وای
تزون پر اترون کی او داسې څوک ورزی چا د توبک نه بلکې د توبک بزای کلم ته ترجیح ورکړي او دا خواده دي کلم بزرغ خپل خدب ته ورسوي.
موږ استادان څخه دا وختونه لرو چې په وخت حاضر شي خپل شاګردان ته توجه وکړي تا شاګردان تهدید نه کړي.
ملمون موږ دا وختونه د دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکړي او شاګردان په مخ لور شي وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم سمنه بهار شي.
قومي مشر شاپور وای خون که باید په خپل دلوار کریکټر او حسن اخلاق او بیلګوي او نور لپاره در رهنما حیثیت ولري.
سن جوړول سره باید سره ساتي برخور ونه کی ته وخت باید په اخلاص ایمانداري د به خپل وظیفه ساتو ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري شاګرد باید دغه نه زکر وکي شاګرد دغه نه باید دیده د اخلاق نه باید شاګرد چې زکر.
بل خو د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وای معرف کې د اصلاحاتو او کیفی خواله لپاره به خپل هڅې ډیرې کی. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان د خون کوستون زمینی وای کوخخ کوي د سرپناه په ګډون د خون کوستون زو او غوښتنو ته رسیدنه نه وشي.
د پهنې ریاست منتیا داده چې خپل رغنیزو اصلاحي برنامه ته به دوام ورکړي. په عین حال کې خون کې وسایل شول موږ په دې بي ګوچ خون کې لګن کوستون سره مخامخ دي ولې نه هي حساده چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغه ستونزو ته چې معلم نن ورځ ور سره مخامخ دي تر ډیر رسیدګي وکړو.
خوز د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو درېمه برخه نجونې دي. په خوز کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. د سیمی او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له پینګیانګ څخه غوښتنه وکړه چې له پاراونو لاس واخلي او اټومي مذاکراتو ته ژمن پاتې سي. دا څرګندونه وروسته له هغې کې چې شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل پر لوري لږ تر لږه یو توغندی ویشتلی چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسېدلی دی. جنوبي کوریا هم ویلي چې دغه میزایل ښایي له یوه اوبتل څخه ویشتل سوی وي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي ویشتلی دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي موږ له شمالي کوریا غواړو چې له پاراونو لاس واخلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا قوانینو ته ژمن پاتې سي او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو او هلته د سولې او ثبات ساتلو په هدف دې ونډه واخلي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په څلورمه به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واوري.